دا مشال لړی دا او دا محل په خبر کې د ماسپخین 2 بجې دی دا مشال لړی په خبرونه کې موضوع ګل ایاز او منور شاه حرکت کوي دا مشال لړی ځانګړي خبرونه دوام لري په روانه غړې کې د ځانګړي راپورونو ترڅنګ ونې خبرونه د هارون بچا هندري غړې هم درو پلمړې د دې سات تازه خبرونه د منور شاه
د خبرونو سرټ کې په جنوبی وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شوې ده. په بلوچستان کې یو خبریال وژل شوې او طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو لپاره خپل وفد اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان وانا سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ازمکې په سر جګړه شوې. ځای خلکو مشال ریډیو ته ویل چې د وزیرو کری خیل قبیلې او دولتانو ترمنځ په دین خطه کې دواړو خواو درنې او سپکې وسلې کارولې. د دولتانو یو استاذ بارام خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د ان خطې لته 15 ورځې راځي روانې دي، خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وايي ډزې تر 2 ورځې روانې وي چې اوس یې اور بند کړي. دواړو خواو په پولیسو تور لګولې چې د شخړې په هواري کې یې رول نه دی لوبولی. خو پولیس چارواکي وایي دوی په دې لړ کې د خبرو اترو سلسله شروع کوي چې یوه قبیله ورته تیاره ده، خو دویمه قبیله وایي چې له حکومت خپه ده او جرګې ته نه ورځي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. د ضلعي انتظامیې یو چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه درلوده پرون مشال ریډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې تېر ماښام میرعلي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتي سرتېرو برید وکړ او بیا وتښتېدل. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د جنوبی وزیرستان د ضلعي انتظامیه لخوا مشال ریډیو ته د ورکړو معلوماتو تر مخه په سروکې سیمه کې د پوز په حمله کې درې وسلوال وژل شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلوچستان کې پولیس د یوې خبریالې شاهینه شاهین د وژنې په تور د هغې د میړه د نیولو په لټه کې دي. د تربت د پولیسو مشر اس اس پي نجیب الله پاندراني نن سهار مشال ریډیو ته وویل لومړی پلټنې ښایي چې خبریاله شاهین د خپل میړه لخوا د کورني تشدد په وخت وژل شوې، نو ځکه دوی د تښتېدلي دغه کس خلاف مقدمه درج کړې ده. د پي ټي وي بولان بلوڅ خبریاله او د دوزانګ مجلې ایډیټر شاهینه شاهین پرون په خپل کور په تمانچا وشتل شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند وايي قائد یې نواز شریف با په لندن کې د علاج مکمل کېدو وروسته هیواد ته ستون شي. پرون د دې ګوند یو مشر غړي حسن اقبال په لاهور کې خبري اعلان تویل چې د نواز شریف ورستنېدل په هغه او د برتانیا د ډاکټرانو په فیصله پریږدي. اسلام آباد هایي کورټ د ستمبر په لومړۍ نیټه حکم وکړ چې نواز شریف ته د ستمبر په 10مه مقدمې ته حاضر شي. احتساب عدالت په 2018 کال کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې اتک کاله سزا ورولې، خو نوموړی په ضمانت خوشې شوی او د نومبر په میاشت کې د یوې میاشتې لپاره د زړه ناروغۍ د علاج لپاره لندن ته تللی، خو تر اوسه پورې هلته دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د مولوي عبدالحکیم په مشرۍ یو 21 کسیز وفد اعلان کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون خبریالانو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د دې وفد مرستیال به شیر محمد عباس استانکزی وي، خو د نورو غړو په اړه څه نه دي ویل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت هم د خبرو لپاره خپله مذاکراتي ډله اعلان کړې وه. تر اوسه د دې مذاکراتو د شروع کېدو نیټه نه ده معلومه، خو د امریکې بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې ټول خنډونه لري شوي او اوس د خبرو د پیل وخت دی. د وزارت زیاته کړې چې د ستمبر په 14مه یې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته ورغلی دی. د امریکای حکومت په خلکو غږ کړی چې د ستمبر 8مه د اونۍ په رخصتیانو کې د کورونا وایرس د خبرېدو مخنیوي لپاره ډېر احتیاط وکړي. په امریکا کې د لیبر ډے په نامه دوه ورځې رخصتي ده چې رواج تر مخه پکې خلک د خپلو خپلوانو کورونو او ساحلونو ته ځي. چارواکو ویلي چې خلک دې له یو بله فاصله وساتي، ماسکونه دې وکاروي او لاسونه دې په صابون وینځي. د کورونا وایرس په اړه شمیرې راټولونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې تر پرون ورځې پورې په دغه هیواد کې ټول 6.2 میلیونه خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي. 1,80,000 ترې وژل شوي او 3.1 میلیونه ترې رغېدلي دي. د 2019 کال په دسمبر کې له چین پیدا شوي کورونا وایرس تر دې دمه په ټوله نړۍ کې له 6.2 میلیونو څخه زیات خلک ځپلي دي. دا تر دې دمه د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه به مشال نه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. کدام موږ کو لژمنه سره سم په روانه غړي کې تاسو لپاره ځنګړي راپورونه لرو، بیا غي ترڅنګ درته اونې ځ خبرونه هم لرو. د جنوبي وزیرستان واڼه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر جګړه شوې. ځای خلکو مشاله لري ویل دوو قبیلو درنې او سپکې وسلې کارولې. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر بیا وایي ډزې تر دوو ورځو روانې وي چې وسې اور بند کړي. یوه قبیله خبرو ته تیار ده، خو دویمه قبیله وایي چې له حکومت خپه ده او جرګې ته نه ورځي. دا د کومو قبیلو ترمنځ جګړه ده؟ تفصیل د اشتیاق مسعود په راپور کې.
سولی وزیرستان مرکزی پنغولی وانه سره نږدې د چینی خوا سیمه کې د کرخیل وزیر او دمترنو په منځ کې د مزکه د اختلافاتو په وجه جګړه راوونه ده. د دغیر شخړې په برخه کې د توي خلو او سدونکو بارام خان مشال ریډیو تا ویایي.
موږ په جنوبي وزیرستان کې چینی خوا ورتوي پاغه کې نن 15 مورز دوه د وزیر کرخیل او د دوتانی کوم د مزکه په سر کې کوم شخړه او لانجه ده. خو څه پورې هم شیرو ده درنی اصلي سره د زری زوږ د ټول دوتانی په کوم په نمائندګي دا وایي ما حکومت مخکې دا ټیمونه پیوي شي د بیا په لانجه وشي. کارخیل وزیر هم دې ته راضي ده چې په مثال دې دا کیسه د لانجه ختمه شي او دوتانی کوم هڅو زل د احتجاج کړای دی چې دا مسله د حکومت مونږ ته حل کینو. په دې کیسه کې دا ځن د سد د ځن حکومت ولې په دې کې کوي؟
د کارخیل وزیر مشر مالک سردار علي ویایي
تلویر روز راته دا کیسه شدی و حکومت خاموش ته خلیل لندرا کرخیلی ورتالر کا دمتونی تا او چر دریما یو انگریز می سلدا یو رواجی جرگا دو پدے بندے کرنل عثمان دوی می است مخ کے پسمر باغ کے وغشت وچ دتا تتا یری ورتا چ کرخیل تا یری دا یہ دسرا پر ریکارڈ بندے یستا مد سخت کڑا جا زمینات میں کڑائی جائے کو مد دا فیصلہ نہ گوڑی.
د کرخیل وزیر او دمتونو خبرے میں چ د سولی وزیرستان پولیس او مشر ڈی پی او شوکت علی مخے تک شیش وے دا غوی جواب پدارنگ وا
من د جرگی نو اگے کی دوتانی اغلی کمانډ صاحب دفتر کی میٹنگ اغه وی چې تاسو په کومه طریقه دا مسله حل کوئ موږ ارسله تیار یو. که تاسو وایئ چې دا د نو مین لینڈ ډیکلیئر دی او دین ټول دی نو ټول بوزو هغه خو هغه منی. خو کری خیل چې دین هغه جرګې ته ناراضی هغه وی چې موږ د سرکار نه خپایو او سرکار سره موږ خبرې نه کوو. باقی پر شکل عثمان صاحب نو زما د ذاتی کم اسسمنت ته نو کل عثمان صاحب ډیر پازیټیو اپروچ ولا سره دی. بس ډیوټي کړی دی چې پولیس مو سره او دورې کړی دی دوړو مورچو نه کسان نه کوس کړی نو دوره د فایرینګ شو هغه نه بعد فایرینګ رکاو دی.
د چینی خو هم کې بنه د روانش خړې نه اول هم د کرخیل وزیر او دمتونو په منځ کې څو ځلا جګړه شوې ده چې پکښې د دواړه لوریا نه ډېر کاسون مړ شوی پر هرجلې شوې دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
کورونکو تاسو دا رپورٹ واوریدو. هم دې موضوع په داګس پر شپږمه د مومندو د ساپو یو لخر په محمد غټ کې د یو کس اکور رانغولو حساب وکړه چې لوجه تا تاریخوالي وشو او کسان ژوبل شول. د دې اقدام وجه د ساپو او د باجبر د ناوګي ترمن د پولي پسر لانجه ده چې د صد پاسه سل کال تاریخ لري. د باجبر انتظامیه وایي د دواړو خواو ولسونو د پریدو پر جرګي باور کړي چې مشري د قومي اسمبلی په خوانې غړي حاجی شاجګل اپریدي کوي. اپریدي مشاله لوي ته ویل چې له دواړو او د ضمانت پیسې غونډوي، اسناد ګوري او بیا به فیصله کوي چې عملی کول یې د حکومت کار دی. د سپو او د ناوګو د ناوګۍ ترمن لانجه څنګه پیدا شوه، اوس یې ولې سر راپورته کړي او څنګه هواری دي شي؟ پامیر ساحل دا پوښتنې جوابوي.
د اگست پر شپږمه د مومندو په محمد غټ کې ځینې خلک لخکر شول او د یو کس کور رنګولو پسې ورغلل چې هلته ډزې او خوډب وشو چې پکې وو کسان ژوبل شول. پولیسو سمدستی په تاوتریخوالي کې د ککړوالي په تور و کسان بندیان کړل او مقدمه یې جوړه کړه. لخکر داوه کړې وه چې میا لال باچا ساپی په محمد غټ کې د مومند او باجوړ ترمنځ پر لانجمنه ځمکه کور جوړ کړی وو. ساپی وایي له اوږدې مودې راهیسې هلته کور لري او لخکر ناقانونه کار کړی. د مومندو د ساپی او د باجوړ د ناوګۍ ترمنځ د پولي لانجه څه د پاسه سل کاله پخوانی ده چې د 2000 زیږیز کال په اپریل کې هغه مهال بیا تازه شوه چې د مومندو پولیسو په دربنو کې پر پوسته سرتیری ځای پر ځای کړل. خو د باجوړ پولیسو ورته ویل چې هغه سیمه یې تر واک لاندې نه راځي. د مومندو یو مشر ملک زاهد خان په دې لانجه کې د ساپیو د ولس استازی دی. د سپتمبر پر دریمه مشال راډیو ته ویل د باجوړ او مومندو ترمنځ پر پوله د پولیسو د دې اقدام په غبرګونی احتجاجي ناسته پیل کړه او باجوړ ته تلونکي سړک یې بند کړ.
په هغه پوله باندې دوی د پیشخدمه کوشش دا کوي چې هغه پوله مخته راوړلو کوشش کوي. نو په دې باندې موږ تیر شوي د روزې نه یو څو ورځې مخکې
د ساپیو احتجاجی ناستې ته په کتو له خیبر ضلع څخه د قامی اسمبلی پخوانی غړی حاجی شاجی ګل اپریدی د اپریدی او جرګه جوړه کړه. سیمې ته ورغی، سړک یې پرانیست او د ساپیو او ناوګۍ له مشرانو څخه یې د لانجې هوارولو واک واخیست. د باجوړ انتظامیه وایي د خیبر پښتونخوا حکومت لومړی د شخړې هواري لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی و، خو بیا یې هغه کار ونه کړ. اپریدی د سپتمبر پر څلورمه مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د باجوړ او مومندو انتظامیه ته وینا کړې چې د ستونزې په هواري کې د لجرګې سره مرسته وکړي. د ده په خبره جرګې یوازې د پولي معلومولو او د لانجې هواري واک لري.
دلته اوس چې د کوم ځای کې مومند تللي وو د هغې نه دېخوا مومندو ټولې ځمکې اخیستي، د مومند خلکو کورونه هم شته، د باجوړ د خلکو کورونه هم شته او هغه ځمکې ټولې آبادي هم دي، خو مونږ د ځمکو دعوه نه اخیستي، مونږ د ځمکو فیصله به نه کوو. مونږ به بنیادي طور باندې صرف د ضلع باجوړ او ضلع مومند حدود معلوموو، نه د ځمکو اختیار مونږ اخیستی دی او نه د ځمکو اختیار مونږ لی راکړی دی.
خو د مومندو او باجوړ پر پوله لانجا څنګه پیل شوه؟ ملک زاهد خان وایي د پاکستان تر جوړېدو مخکې په 1912 زیږیز کال کې د باجوړ د مرکز خار نواب پر مومندو یرغل وکړ او د ساپیو سیمه یې ونیوله، چې وروسته مومندو لخکر وکړ او خپله سیمه یې خلاص کړه. البته دا هماغه وخت و چې لانجه وزیږېده. په 1909 زیږیز کال کې چې ملکنډ او باجوړ په پاکستان ورګډ شول، نو ساپیو د دې پریکړې نه منلو اعلان وکړ او ویل چې ورسره مشوره نه وه شوې. د ملک زاهد خان په خبره لانجه په 1994 زیږیز کال کې بل مهم پړاو ته داخله شوه، چې په ملکنډ او باجوړ کې تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم یوې ډلې فعالیتونه پیل کړل او د غلجو له جوړه یې تر دربنو پورې ځمکه ونیوله چې شاوخوا 4 کیلومتره لار جوړیږي. د مولانا صوفی محمد په مشرۍ د تحریک وروسته په سوات کې د طالبانو د نفوذ په پراخولو کې فعال ونډه واخیسته، چې بالاخره طالبان د سیمې په کنټرول ترلاسه کولو کې بریالي شول او د پاکستان پوځ پر ضد په 2009 زیږیز کال کې عملیات وکړل. ملک زاهد خان تور پورې کوي چې کله په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه روان ول او پوځ پر ضد عملیات کول، نو د خیبر پښتونخوا د پخوانی گورنر انجینر شوکت الله کورنۍ لانجمنې ځمکې په خلکو خرڅې کړې. شوکت الله له 2013 زیږیز کال څخه تر 2014 پورې د صوبې گورنر وو. د ناوګۍ خان بسم الله خان د انجینر شوکت الله او په سینټ کې د باجوړ د استازي هدایت الله پلار دی. موږ له درې واړو سره په بیا بیا رابطې وکړې خو بریالي نه شو. انجینر شوکت الله او سینیټر هدایت الله پر واتس اپ هم زموږ د پیغام ځواب رانه کړ او د پخوانی گورنر زوی نجیب الله راته وویل چې د کورنۍ مشرانو ورته پر دې لانجا د خبرو واک او اجازت نه دی ورکړی. موږ همداراز د ناوګۍ له ځایي مشرانو شیخ جانزاده او د هغه له ورور خانزیب سره هم رابطې وکړې خو په خبرو ورسره ونه توانیدو. البته په پاکستان کې د ټرایبل نیوز نیټورک او د وایس آف خیبر پښتونخوا په نوم وپاڼو د 2006 په اپریل کې په خپلو لیکنو کې د ځایي مشرانو په حواله ویلي چې لانجمنه سیمه د باجوړ د خان ملکیت ده. وایس آف خیبر پښتونخوا لیکي د ساپیو خلکو د باجوړ له خان ځمکه په پیسو اخیستې وه او آباده کړې وه. ټرایبل نیوز نیټورک د باجوړ د مشرانو له خولې ویلي چې د لانجمنې سیمې د ملکیت ټول اسناد لري. د ساپیو استازی ملک زاهد خان هم وایي چې د باجوړ او مومندو د پولې ټول اسناد ورسره دي.
په سرکاري نقشه کې هم هغه واضح تور باندې کده کمانډنټ په دفتر کې، کده ډی سی په دفتر کې، کده نور سرکاري اهلکار په دفتر کې چې کوم نقشې لګېدلې دي هغه کې غلجو جوړ ښکارا کړی دی چې دغه د مومند او د باجوړ پوله ده.
د پاکستان حکومت په 1951 زیږیز کال کې د مومندو سیمه له خیبره جلا کړه او ورته د ضلع حیثیت ورکړ. زاهد خان وایي د هغه وخت او تر هغه وروسته چې په سیمه کې څومره پرمختیایي کارونه شوي ټول کاغذونه یې لري.
موږ سره د 1951 چې کوم ریکارډ دی هغه موږ سره ستدې وجود دی او د هغه نه بعد چې کله زموږ سرکاري توګه باندې کوم کارونه شوي دي د هغې ټول چې کوم د ټیکو دی که د کوم زموږ ADP نه کوم کار شوی دی د هغه ټول ریکارډ موږ سره موجود دی، ځکه چې هر ضلع په خپله علاقه کې کار کوي او هغوی دغه ښودلي دي چې کوم بار بار ټیکې ورکړی شوي دي او یا روډونه جوړ شوي یا په دغه ځای کې د جنګلاتو کوم کارونه شوي دي، نو هغه د مومند ADP نه شوي دي او زموږ انتظامي حدود چې هلته کله قایم شوي نو په هغه وخت کې خاصدار پورس چې کوم زموږ د قوم خاصدار پورس هغه اوس هم ژوندي دي چې هغوی هغه کې ډیوټي کړې په هغې تنخواګانې اخیستي دي.
اخوا د جرګې مشر حاجي شاجی ګل اپریدی دا یوازې د دوو ضلعو ترمنځ د پولې لانجه نه بولي. دا وایي دواړه خواوې د ځمکو بیو لوړېدو ته په کتو
زیاته ګټه کول غواړي، نو ځکه د لانجې اصلي اړخ اقتصادي دی.
قصور په دې وخت کې دا پیسې لا زموږه قیمت زیات شو، دغه وجه نه د خلک راوچت شول، د خلک ته دغه وشو چې یاره ځکه ځمکه زما شه، زه به پټرول پمپ جوړ کړم، زه به باندې مارکیټ جوړ کړم، زه به پکې ماربل کارخانه ولګوم. نو اصل بنیادی وجه لالچ دی، او لالچ د خلک سره راوچت کړي دواړه طرف ته.
زاهد خان وایي اصلا دا یوه انتظامی ستونزه ده، وروستی حل به حکومت ټاکي. دی په دې لانجه کې د مومندو د انتظامی لکاره مطمئن او راضي دی، خو تورې پورې کړ چې د باجوړ انتظامیه د ناوګۍ د مشرانو ناروا مرسته کوي. د ناوګۍ اسیسټنټ کمشنر حبیب الله له مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي تور رد کړ او وی ویل چې د دواړو ضلعو انتظامیه په لانجه کې بے طرفه ده. د زیاته کړه چې کله جرګه یوې نتیجې ته ورسېد او حکومت ورته امر وکړ، بیا به اقدام کوي.
شاجیګل په څه زمونه ټول اغوستي دي او کام په کې ماډم کړی دي، خو اوس پورې څه فیصله را نه ده. مومند ولوي زمونږ ایریا د دربانو پورې ده، او بجوړ نوای چې زمونږ ایریا ته محمد ګټ او دروازګۍ پورې ده. نو دا ډیسپیوټ ته خوده ده پر وو جرګه ناشته ده، هغه به فیصله وکړي چې را اوس بریټ په کم دی کیږي.
حاجی شاجیګل اپریدی وای د ساپي او د ناوګۍ مشرانو ته د یو کروڑ روپیو ضمانت ورکول ویلي چې د هغې لپاره د اگست 28مه نیټه ټاکلې و، خو لای ورته پیسې نه دي سپارلې. دای وای د لانجې هواری لپاره تر وسه دوه جرګې کړې دي. دا پردی په خبره کله چې د باجوړ او مومندو مشرانو سره یوې نتیجې ته ورسید، نو بیا به د دواړو ضلعو د نوې پولې په اړه انتظامیه خبروي چې هغه عملی اقدام وکړي. د زیاتوي هڅه کوي چې داسې یوې فیصلې ته ورسي چې ورسره د ساپۍ او ناوګۍ ولسونو ترمنځ ورورګلوي جوړ شي.
د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یو ایس ایډ د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو ضلعو کې له کروندګرو سره مرسته کوي چې د انګور معیاري باغونه جوړ او وپالي. یاد اداره وایي د دې پروژې هدف زراعت ته وده ورکول او د خلکو په آمدن کې اضافه کول دي. کروندګر د دې پروژې هرکلی کوي او غواړي چې مرسته کوونکي اداره باید دوی ته روزنه هم ورکړي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې دا پروژه باید هغو ټولو سیمو ته وغځول شي چېرې چې موسم او خاوره د انګور کروندې لپاره مناسبه ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه دا ځانګړی راپور برابر کړی.
د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یوسید د خوراک او زراعت نړیوال سازمان په مټ د خیبر پښتونخوا په دو او د بلوچستان په څلور ضلعو کې د انګورو باغ کرلو لپاره له کروندګرو سره مرسته کوي. یادی ادارې په دې اړه په خبره کړې اشتهار کې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان او کرمیر ضلع او په بلوچستان کې د ژوب، کوټی، کلات او مستونګ له کروندګرو د سپتمبر تر 28 نیټې درخواستونه غوښتي دي. په خیبر پښتونخوا کې د خوراک او زراعت نړیوال سازمان پروژې څارونکي ضیاءالرحمن د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال رډی ته وویل چې دا پروژه د 2013 کال په جون کې پیل شوې وه. د ویل دوی څلوېشت باغونه په بلوچستان او درويشت په شمالي وزیرستان کې وار لمخه جوړ کړي وو، کوم چې د په وینا ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. ضیاءالرحمن زیاته کړه چې تر ښه نتیجه وروسته د کروندګرو او زراعتي کارپوهانو په غوښتنه دا پروژه نوره پراخوي. د په دې پروژه کې کروندګرو ته د ورکول کېدونکو مرستو په اړه وویل
چې کمینن سبا په دنیا کې خوښي شوي اقسام دي د انګور، هغه مونږه هلته کې زمیندارانو ته ورکړي دي. کم کتری نظام یعنی د ډریپ اریګیشن سیستم بتوي، یا د تارول نظام چې هغه ته ټریلسینګ سیستم وي، او د دې باغونو د حفاظت لپاره مونږ هغه ته فینسینګ هم ورکړي دي، یعنی کنده تار تار مونږ ورکړي دي چې دا باغونه د هر قسمه ځناور نه یا چې کم هلته کې غواګانی سریږي یا چیلې سریږي د هغې نه دا محفوظي.
ضیاءالرحمن وویل چې د کروندګرو د اسانتیا لپاره دا ځل درخواستونه په اردو ژبه اړولي او په ټاکل شوو ضلعو کې په اسانه ترلاسه کېدای شي.
پروس کال چونکه د خلکو لږ شانتې دغه وو چې را دلته خلک بې تعلیمه دي او په انګریزي باندې نه پوهیږي، نو سږ کال موږ د هغې د اسانتیا لپاره دا درخواستونه او دا تفصیل چې کوم دی یا دا په اخبار کې چې کوم اډورټایزمنټ راځي دا موږ په اردو کې هم تبدیل کړی دی. او اپلیکیشن فارم چې کوم دی هغه هم متعلقہ ضلع دفتر کی نظرات و التحم ملاوی کی، اور متعلقہ چکم اقوام متحدہ دفتر دے نو پاگی کیوں ہم دا درخواستوں نا پا اردو کی زمینداران رونو تا چکم دے آگا موجود دی.
نموڑی ویل چے دا درخواستوں نو ڈکول او دوی تلے جل خورا آسان او سادہ دی،
او درخواست کے چکم دے خپل متعلقہ تفصیل چسا دے آگا تاسو ڈک کے خپل شناختی کارڈ او خپل چکم دزمک کاغذ دے اگر دی وسره ولګی او په هغه درخواست کې چې کوم دی په هغه کې زمونږ ایڈریس ورکړی شوی دی چې په هغه ایڈریس باندې تاسو چې کوم دی موږ ته د پوسټ په ذریعہ هم را لېږلی شي او پوسټ ته ګرانی نو بیا د زراعت دفتر کې جمع کې او یا چې کوم دی د عالمی اداره خوراک او زراعت چې کوم دفتر هلته کې چې کوم دی هغه ته په حواله کړي او دا به موږ ته رورسي.
د شمالي وزیرستان یو کروندګر ساکین الله مشال رډی ته وویل د دوی په ضلع کې انګور دومره کیږي چې یوازې د همدې ضلع ضرورت پوره کړي. د ده په وینا که چیرې ځایي کروندګرو ته روزنه او مرسته ورکړل سي نو د یادې سیمې د انګورو پیداوار به دومره زیات سي چې بیا به نورو سیمو ته هم وړل کیږي.
مونږ وایو چې دغه پروګرام نور هم پراخ شي چې ټول نه مخکې د داسې پروګرامونه وکړي کلي په کلي باندې کمیټې ورته تیارې کړي پروګرامونه وشي چې د حال د دې نه خبر شي چې یاره د دې څومره ګټې دي. نو په کار دا ده چې خپل لوکل کسان پکې انوال کړي او دې داسې کارونه وکړي چې هغه هر ځای ته ورسېږي. اوس خو مونږ صرف د دې دپاره محدود دي چې وخت میرانشا ته راشي او میرعلي ته راشي. حالانکه وزیرستان ډېره غټه علاقه ده په چار داده چې دی د تحیل ته هم ویزیټونه وکړي دی او شوال ته وکړي.
د کرمی زمیندار ګل احمد مشال رادیو ته وویل چې د یادې ضلع جلمی نومې سیمه د انګورو پراخ باغونه لري او د انګور بیا هم دومره نه دي چې کروندګر یې نورو سیمو ته یوسي.
داخل دوی دی انګور کوم فائدار او اغینه خبر کی نو امید دارې ته ټول خلپ دي ته تیار شي خپل پټي کې دا انګور ولګي.
په روب کې د انګورو باغ لرونکي پښتونیار شیرانی مشال رډی ته ویل د اسانتیاو او اړوند روزنې نشټوالي لکبله په روب کې د انګورو پیداوار دومره نه دی لکه څومره چې کېدای شي.
روب د واسي د بارانو په رینج کې دی لدی وجه انګورو فصلونه خرابېږي. نوې ښه قسمونه انګور چې هغه مطلب د بار ملک وي چې هغه د موسمونو د واسې مقابله کولای شي ښه انګوري نو په کار دی چې کروندګرو ته هغه انګور تاکونه ورکړل سي چې هغه ښه پیداوار ورکوي. دوهمه دا ده چې دلته ساینسي بنیادو باندې مرسته ورسره وکړي په کار دی چې هغه جدید طریقه کار باندې د انګورو کښت کرونده وسي.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکرټری عبدالرحمن بازی مشال رډی ته وویل د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یوسید دا پروژه د سټایل وړ ده خو د ده په وینا باید هغو ټولو ضلعو ته وغځول سي چیرې چې انګور کېدای سي.
یعنی موږ د زمیدار په حیثیت بلوچستان د پاره درې فصله موږ وچې یو پسته خواته ولاړ سي څوک د انګورو خواته ولاړ سي او د بادامو خواته ولاړ سي او د زیتونو خواته. نو د انګور په هغه کې یو ترګور د بهترین فصل دی چې دا دریم کال وا زمیدار ته بالکل فصل ورکوي او په کم اوبو باندې هم دی ورداشت کوي او لوی خبره دا ده چې دی د سل کالو بعد ځواني جی. نو دونی غط عمر چې دی په بلوچستان کې ما سوای به د شنه د درختو بل یک یو فصل نه لري.
د کروندګرو په وینا اوس مهال د پاکستان په پښتون سیمو کې په مجموعي توګه د انګورو پیداوار دومره نه دی چې د یادو سیمو ضرورت هم پوره کړي او د زیات آمدن لپاره دوی د ملک نور برخو ته هم یوسي. دوی وای کله کروندګرو سره د پرمختللو وسایلو مرسته وسی او دوی ته په زراعت کې مسلکی روزنه ورکړل سي نو انګور د روزګار او آمدن یو لوی وسیله کېدای سي.
اکمل لیونی د پښتو ژبې نوموړی شاعر دا مهال د بے وسۍ او ناجوړۍ نه ډک ژوند تیروي. نوموړی وای لسګونه کلونه یې د شعر او ادب خدمت وکړ. په مشاعرو او غونډو کې خپل شعرونه ولسته واورول او د هغوی محفلونه ښایسته کړل خو اوس د خپو د تکلیف له وجې لګرځېدو پاتې دي. نوموړی وای د ژوند د تیرولو لپاره یوازنی کار چې هغه به ترسره کولو هغه دا و چې چرته به هم مشاعره وه نو هغه به خپل سټال ولګولو او کتابونه به خرڅول او له دې لارې به یې ځان او کورنۍ ته ډوډۍ ګټله. خو اوس یې چې خپې د ګرځېدو نه دي کار روزګار یې هم خراب دی. هغه وای په زرګونو کتابونه ورسره دي که څوک یې ترې واخلي او د هغه علاج پرې وشي نو ځان به بختور وګڼي. نجیب عامر پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې په یوه مشاعره کې د اکمل لیونی په کړي ترنم پیلېږي.
ولې مو د یو بل نه پرتې پښتنو نو یو شعر کې دوه ضرورت پښتنو.
دا غږ د اکمل لیونی دی چې په یوه مشاعره کې ترې ناس خلک خوند اخلي. خو دا سړی اوس ناجوړه دی او چېرته تلی راتلی نه شي ځکه چې پښې ورسره ملګرتیا نه کوي. اکمل لیونی اوس 23 کلن دی او په خپل پلرنۍ سیمه کاټلنګ شموزو کې د نادارۍ او بېوسۍ ژوند تېروي. هغه مشال لډیو ته وویل په روان کال کې د پښو عملیات هم وکړل خو اوس ګټه یې ونه کړه.
ما آپریشن کرے دے تھا نا رکھو جوڑوں میں مسالہ ہو رہا تھا نا آپریشن میں کرے پر اسلام آباد کے شروع متعلق پٹونا اور نملا والا پٹونا دے دہ نقصان اور ہم خدا کر کرے خود ہم قسمت دس دن سے صبح ہوا ہم آپ مارچ کے کرے ہو تو ترو سن ہو رہا تھا تو میں نے گھر سے دے نہ سما چا پسایا باندھے ادھرے دما میں کم برداشت نہ سم کہ
په اکمل لیونی باندې د پښتو مشاعري خيسته وي ځکه چې نوموړي د طنز او مزاح په انداز کې خلکو ته خپل شعرونه وړاندې کول او داغه د انداز د خلکو زیات خوښېده. نوموړي خپل درې شعري ټولګي هم چاپ کړي چې لیونتوب، چپاونه او تورتم نومېږي. تر څنګ یې هغه ځینې نور تالیفات هم کړي دي خو اوس چې هغه مشاعرو ته نشي تللی نو داغه پریشاني زیاته کړې ده. هغه وایي
او د کتابونو مسله دا وه چې ما هغه په فیسبوک باندې دا ملګري ځینې ځینې مونږ سره خو په خپله نشته نو زه پوهېږم خو کتل به نو هغه پکې پېژندلي وو کسان هغوی ته مې وویل ما چې هره تاسو یو خبر خور کړی چې دغه شانتې دغه کتابونه زما سره دي کلي کښې دي پېښور کښې دي 4-5000 کتابونه دي که نه مختلف ما که دا چېرته لیبرېرو لا یا دکان والا نور څوک واخلي نو مونږ ورته ځان له خپل علاج وکړو.
اکمل لیونی وای په ټولنیزو او نورو رسنیو د دې خبر لخبرې دروسته د پښتو شعر ځینې مینوال داغه څنګ ته ورغلي او د خپل وس مطابق مرسته ورسره کړې ده. خو داغه کتابونه چې هغه د خرڅولو خواهش لري لا هم لاغه سره پراته دي چا ترې نه دي اخیستي. د پېښور پوهنتون استاد لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی وای د اکمل لیونی په شان کسان په پیړیو کې یو نیم چرته پیدا کیږي نو قدر یې پکار دی.
او مالا بسوک اکمل لیونی را پیدا کی چې هغه د ټولنې په زخمونو باندې چاقوانو چلی او خلک وته خاندي او د ټولنې د ټولو مرضونو د ټولو ناسورونو علاجونه وکړي او خلک وته په خندا خندا باندې ناستې او اوري او لولي او ګوري. داسې خلک نه پیدا کیږي. د دې خلکو ورځې چې دي دا ډېرې کمې پاتې دي خو دوی په کار داده چې په خندا خوشحالۍ باندې خپل خالق ته ورسي.
اکمل لیونی وای د خپل 23 کلن ژوند زیاته برخه د پښتو ادب خدمت ته وقف کړې وه خو د پاکستان حکومت ورته تر اوسه د دې خدمت په بدل کې هیڅ کوم ایوارډ نه دی ورکړی. البته د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې لخوا چې په تیرو کلونو کې د شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو سره کومې مرستې اعلان شوې وې هغه برخه ده ته هم رسیدلې وه. د خیبر پښتونخوا د کلتور ادارې تر 3 میاشتو پورې لسګونو مستحقو کسانو ته د 1,000 روپۍ ورکړې وې خو بیا دا پروژه بنده شوه. نوموړی وایي خلکو ورسره د خپل وس مطابق کومک کړی خو حکومت دې د هغه د درملنې غم وخوري ځکه چې پېښور او اسلام آباد ته د علاج لپاره تلل راتلل ورته ډېر ګران پرېوځي او هغه یې وس نه لري. دا مردان د سیمې مخور لیکوال، ډرامه لیکونکی او شاعر نورالبشر نوید وای د اکمل لیونی ملګری شاعران، لیکوالان او مینوال دغه کلی ته ځي او پوښتنه کوي خو یوازې دا کافی نه ده، پکار ده چې دغه سمه درملنه وشي.
خو مسله صرف په دې نه حل کیږي چې ملګری به ورشي او تپوس پوښتنه به وکړي یا به ورسره لاس امداد وکړي، خو بنیادی مسله دا ده چې اکمل لیونی دا وخت مستقل علاج غواړي. دا د ریاست حق دی چې د داسې خلکو نه ځان خبر وساتي. د اکمل لیونی لپاره او د هغه په شان د نورو ټولو ډیرو شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو لپاره د مستقل علاج، د مستقل روزګار او د مستقل معاش بندوبست پکار دی چې داسې خلکو سره د امداد په توګه نه، د هغې د حق په توګه باندې سرکار دا خپل ذمہ واری محسوسه کړي او دا پوره کړي چې اکمل لیونی غوندې سړی دی ته جوړ نشي چې هغه وایي چې راشي زما د کتابونه زما نه په بیه والي.
بشر نوید وایي دا د اکمل لیونی انا او خودی ده چې حکومت ته په داسې سخت وخت کې هم وایي چې هغه ته د پیسې نه ورکوي خو د هغه علاج دې وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري څانګې او د باچا خان ټرست مشر خادم حسین مشال لډیو ته وویل هغوی د اکمل لیونی سره یو اندازه نغده مرسته کړې ده.
نو د عوامي نېشنل پارټۍ د کلچر صوبایي کلچر سکتر په حیث ما اغلته د پارټۍ تنظیم سره رابطه وکړه. د عوامي نېشنل پارټۍ د ضلع مردان د کاټلنګ تحصیل د هغه په درناوي کې یو غونډه جوړه کړه او مونږ د باچا خان ټرست د غاړې نه او د عوامي نېشنل پارټۍ د غاړې نه د ملګرو د غاړې نه مو 1,00,000 روپۍ د هغه د علاج لپاره هغه ته ډالۍ کړې او دې سره سره مو د هغه د کتابونو اخیستلو یو پروګرام جوړ کړ او ورسره مو د ځایي ملګرو نه د هغه علاقې د سیمې ملګرو نه کله کلوز واخیستو چې وخت تر وخته اکمل لیونی پختنه هم کوي او چې سستون زور ته پیښیږي د علاج په مت کې یا په گزران کې په هغه کې کلک مرسته هم کوي او موږ هم ته خبرې.
د مردان اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد خان د اگست په 9 مشال لړیو ته وویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د مردان چارواکو ته امر کړو چې هغه دی کاټلنګ ته ورشي او د اکمل لیونی سره دی لنګدې نه وګوري او هغه ته دی راپور ورکړي چې په رڼا کې د غمرسته او درملنه وشي.
نو آگے یہ سلسلہ کی جکم وزرا سب کم ہدایت کلو اور ڈپٹی کمشنر سے ہم آگے پرانا کی ہو داغ شکر ہو جتا سلاٹ سے وزر ٹو گئی نو ام داغا ہدایت مطابق زنن تلے ہم آگا آگا سر ہم ملاقات کو آگا بیمار دے اس علاج کو کڑے دے او مونږ د صبر حکومت تر طاقت دا یقین دهانی ورکړه ان شاء الله چې کوم د علاج کړی دی او هغه کې څه د پیسو ضرورت دی هغه کې به زیاته حصہ ان شاء الله صبح حکومت دا خرچه چکم دا برداشت کی او زدا غ چکم نور علاج دے او زمو ب کوشش دے کی غمنگ پی اپ کاج ٹکو.
د مردان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد خان وای حکومت با د علاج تر سنگ دا اکمل لیونی سره دا غ د ناچاپ واسارو په خبرولو کی هم کومک کوي. هلتا د پاکستان د سینیټ غړی زیشان خانزاده چې په خپل هم د مردان سره تعلق لري او د واکمن تحریک انصاف غړی دی د اگست په 28 په اسلام آباد کې د مردان د خبریالانو یو پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي حکومت به د اکمل لیونی خدمتونه نه هیروي او د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ورته ویلي اکمل لیونی د خپل کتابونه د خرڅولو پر ځای د پیښور پوهنتون کتابتون ته وقف کړي او حکومت به د هغه سره خامخا د علاج او روزګار په سلسله کې لاس امداد وکړي.
ٹول وشل شوی پزال زال ڈلو کے پلے رور ولی متس نس کڑی دی پکلو کے لس کا سا پرائی تے پاک نہ لرائی پسلو کے نو دادر پک سو خراب دت تے پختنو
د دې ونې د هارون بچا هنري غړې ملممو د بنو یو ځوان سندرغاړي شاه فاروق دی. په خبرونه کې به د فاروق سندري او د هنري کارونو په اړه واوري. د خبرونه تاسو لپاره هر ونې زموږ همکار هارون بچا جوړوي.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو حمزه هارون بچا سلامونه درته وایم. داونه مې پیژندلې سندرغاړي شاه فاروق ملمه دې د غزلونو ټپی او ککړې بمو اوریدلې وی په خبرونه کې به نن بیا هم اورو د پر هنری کارونو به له سره خبرې وکړو. ل کوټه د ټلیفون په لیک را سره دې ستړي مې شه درته وایو شاه فاروق او مننه چې مونږ ته وخت راکړ.
زم دې زیات خوشاله یم بچا جی د ستاسو د
مشال ریډیو همکارانو ډیره زیاته په دې خبره مننه کور ودانه چې زمې د دې سی قابل وګړل ما چې شفاروق تمونګه وا لای واخلو ډیره مننه چې تاسو
آباد او سیمون خو پر ریډیو ستاسو اندرې وخت په وخت کاکړې د غزلونو دی اورو وخت کیږي چې تقریبا یو دوه کال مخکې را سره راغلې وي خو ما وي ستا خو کنسرټونه روان وي ته ډیر فعال کار کوي نوې نوې سندرې هم وخت په وخت لړوي نو چې بیا راشي مونږ ته د کیسې به لګی را تازه کو کنه لګي نوې خبرې به راته وکړي دا وخت ما ته پته چې په کوټه ته تلې کوټه ته موسیقي مې فل ته تلې کنسرټ لري دلته څه کوي
بالکل بات جی دلتا زمانن کنسرٹ دے دلتا پدا کوئٹا کے تاسو دا پتہ دا پشاور کے خو دا شادی حلونا چکم دی دا بند دی خو دلتا کوئٹا کے غدی لکا کار کی گی بالکل کلاو دی نو دلتا زمان سا کنسرٹ دے غد پار غلی ما
او کوئٹی تا خوب تا زر زر زیزا کچھ تا کاکڑای وائی او دغه زای چې کوم لهجه دا غم ته کول شي نو دغه خلک خوب استا سندري اوري پتا به مین وي تا به زر زر راغوړي
بالکل جی ہم دغه شانداز کوټه ته زما سفرونه چی وی ډیر زیات راضی کله داسې موشي چې بس یوش په لال سمجاز کې بس هغه شپه کوم بیا سبب بیا راځم ځکه چې داسې پروګرام کله کله راشي چې زه لال سم اور ته خلک ټلیفونو کې کني ارګیس چې داسې یو زل راسم نو بیا کوشش کوم چې څومره کنسرټونه یغه په یو ځای وکم خو بیا لکه دغه سفرونه په دی وجه زما لږ زیات شي
استاد کنسرٹ ته راغلی کوم خلق ستا سندری اوری اغه څه شی زیات په شوق باندې اوری تور ته سوای زیات کاکړای اوری ولسی سندری اوری ټپی اوری غزلونه هم پکې وای کنه وای
بچا جی داسې صاحب دی چې دلتا چې زه پروګرام کوم دلتا د زما چې د کوم د اټن سټایل د غانې دی او د کاکړای دی نو دا زیات خلک اوری بیا دلتا جی تاسو ته خیر اندازه لګی دلتا ټول د کنداری موسیقي لهجه ده په کوټه کې نو دغه کې غزل زما په خیال لکه ډیر کم دی دلتا په کوټه کې یو نقل دی چې چا تن نه زاب دی خې پښتون نه دی دلتا دومره د غاتن ته خلک ترجیح ور کړی دا نو بس تا کړی چې زی دا ډیر زیات اوري او پکې راځي دا سه خلک کم پکې راځي چې هغه غزل شوق لري نو مونږ کوشش کوو چې غزل وایو خو هغه د غزل سټایل دلتا لازم معمولی جلا دی او د پیښور چا کوم غزل سټایل دی هغه جلا دی دلتا غزل هم کله کله پاتن کې راشي وی غزل او راځي اتن مخنه غواړ
خا خا او په کوټه کې خو خپل هم دغه دی یو شمیر هنرمندان دی دغه د واده خدای محفلونه کوي خلک یې دعوت کوي نو دا ته چیل ته دومره ډیر زی دغه ځایی هنرمندان خو تاسو سره داسې خفه نه دي یا حسد خو نه کوي چې دا اوس دې کم ځنه بهر نه روان دي زمونږ کار خراب کړی دی غوی سره دې ناست پاسته وی پیژنې دغه ځایی هنرمندان
بچا جی د زړونو خبر خو الله دی او زما دغه سه ډیر زیات قدر کوي ډیر زیات خاطر می کوي او ماته چرته په دې سترګې نه دی کتلې چې ته د کی پی کې ناراضه او دلته مش الله پروګرامونه خراب وي لاس خو د کوټ یو هنرمندم ما داسې لکه زنیم په پوي شوی چې دای په ما په دې خبره خفای چې دا ولې راځي نو رغه د ماته سوال د زړونو مالک خو الله دی د زړونو په ترته نشته خو زما دغه څه ډیر زیات قدر کوي
خدا خو ډیره خوشو او ته چې بیا دغه ته پروګرامونه لري او دومره زرزرې لري نو ځان سره خپل ملګری هم بوزیرا ولي کنه دغه ته په کوټه کې داسې ساز غغون کړي چې غتا سره بیا هم کینی او همکاري در سره وکي
بچا جی بخنه غواړم داسې حساب دی چې کله د کوټه ساز والا پېښور ته بوزي کنه نو هغه مطلب ډیر ښه سازم غږی په پېښور په خلکو په مزاج باندې خخیږي نه لکه ته زما خو هنرمند ته زما په خبره پوهېږي ځکه چې دا لږ د موسیقي سټایل چې دی جلا دی بیا که زه د پېښور نه ډېر تکړه سازنده هم دلته راولم نو زه فضل استاد ارګیس راولم خو هغې ته د دې کلچر یاد دی که نه نو که زه هلته نه زه ډېر ښه غم راولم دلته د دوی خلکو مزاج باندې چې کومه د دوی ټینګړه لږ جلا ده د دوی چې کومه دادره ده لږ معمولي جلا ده دومره جلا نه ده خو هغه سټایل جلا دی که نه تاسو جی د کندار د کوټې هغه موسیقي واورئ د پېښور بیا به تاسو ته خپل فرق پکې معلومیږي چې دا خو فرق دی. نو هغه په وجه باندې زه کوشش کوم چې زه هلته نه مخاله نه راولم، بس آواز زما سي لږ هغه چینجنګ راشي، ساز چې په کوم په دوی باندې لګېږي هغه کو، نو د دې بیا ماته ډېره زیاته فائده ملاوېږي.
ښه، ډېر ښه. او ستاسو د پروګرامونو ته خو سغه آډیو سیستم، ساوند سیستم هم په کار وي، نو په کوټه کې داسې ښه ساوند سیستم وي چې هغه ته بیا راوغواړي او هغې سره سندرې ووایي؟
ډېر زیات ښه غشتا، یو دوه ساوندونه دي هغه ډېر زیات ښه دي، ډېر مزیدار دي. لکه زه وایم چې تقریبا په پېښور نه خو ټولو نه خو ښه نه شي کېدی، خو په پېښور کې هم په ډېرو ساوندونو نه چې دي دلته هغه ښه دي، روغ دي.
ډېر ښه. او صرف کوټه کې ستاسو پروګرامونه که نور دغلته چې کوم د پښتنو سیمې دي هلته هم کله کله لاړ شي او سندرې ورته ووایي خلکو ته؟
بس جی، دلته زما چې نن کوم پروګرام دی دا د بلوچیانو دی، دا بیخی بلوچیان دي، په کوم بلوچیان دي، په زبان بلوچیان دي، زه چې زه سره غایزم خبرې هم کوم، نو دوی سره په اردو کې خبرې کوم. ما دوی ته ویل به چې تاسو څنګه، تاسو بلوچی او ما غواړی پروګرام ته، نو بس دوی وایي چې یاره مونږ زستا پروګرامونه ګورو، نو مونږ یو بلوچ خو ستا غه پښتو پروګرامونه اورو، نو د پښتنو نه علاوه بلوچ هم ما سره ډیره زیاته مینه لري.
ښه، خو نه ما ویل چې ته کلاس فلا ته یا پشین ته دغه ځایونو ته هم کله تللی که نه یوازې زیاتره کوټې ته ځي؟
بچا جی، بالکل کلاس فلا تم تلے ما دا مسلم باغ سے تم تلے ما جوب تم تلے ما خدا دا سے علاقائی لج دا سے غدی آگے کی دمرا غا پیسفل پروگرام نہ کی گی سمر چ کوٹا کی گی زکا جی دا میری دا شادی حال پروگرام او دا کلو پروگرام دے کے بھی واضح فرق کلو کا بے خلق دا مسئلے مسئلے اڑی دا دے علاقے خدا کلچر دے کے پروگرام تزی، نو زا کوشش کاؤں ماں چے زما پروگرام چے وی چے پکورتا کی وی.
شاه فاروق سندرم اور اوریدونکو د مشال رډیو هارون بچا هنری غړی خبرونه ده، او خبرونه ته اوریدونکو هم راغلي دي. فاروق جان ستا په اجازه به دی واخلو، ستا سندرو مینوال به وي. السلام علیکم.
پکتیاوالی سلامونه نیک اله احترامات میمونه هارون بچا سے مشال پکتیاوالی مال خوش نه پاڑی کا کیم
خب خیر رغلی پکتیاوال سے تو خیر جوړی
الحمدللہ شکر تاسو خیر سی بچا سے
مہربانی خوشاله اوسی مون سره شاه فاروق ته سندره بده وریدلی وی په دې خبرونه کې به هم واوري نو سب ورته وای
بچا جی تا خبرونه زه هر اونې تعقیب او مو تر پای یو زم کنه او ډیر خوشاله یم چې مختلف هنرمندان سندرغاړي د پښتو موسیقي کارکون کې راولي او یو خبره کومه لکه چې شاه فاروق په فکر کوم ډیر زیات مینوال لري زی خپل هم یو مینوال یم اورم کنه
صحیح
هغه سندرغاړي چې زیات اورم په کې هرم بچا سی یو تاسو یو کرن خان دی او شاه فاروق دی شاه فاروق نه په یو خبره ډیر خفه یم یعنی او بل کی نو زما ہلے داد چی پراتون کی بعد شیر معیار تڑ جاتا ہوں کہ زبان نبانی بد تاثیر کی
صحیح
یا کوئی بد طرف تھی
صحیح ڈیر مدن پکتیاوال صاحب شاہ فاروق دکھو یو رقم گیلا اکڑا نو دب تب اور سو ہے جواب کی
بچا صاحب دد گیلا بالکل زمنم دا ډیر خبر دا چې هنرمند هر هنرمند قوم ته یو پیغام لري یو خو میسج لري خو دد چې کوم دا غانا یاد کړل بچا صاحب دا زما په خیال چې زه دروغجن نشم د شپږو کالو غانا دا نو هغه ټیم کې زما دا ته حساب چې ما تخپلم دا پته نه لګیدل چې دا ترتیب دی څنګه تاسو ته پته ده د هنر ته چې سړی اول راشي نو بیخي ډوند وي دته دا اندازه نه لګي دته دا نه ورکیږي چې یار زه اوس سوایم بس صرف په دې باندې چې بس زه چې کامیاب شم چې زه مینوال لرم په دې باندې سوچونه نه نو دا د کومه ګیله چې دا بالکل زه اکسپټ کوم او زه به کوشش کوم چې دا غشان غانې چې پاره کې د چرسو لا په دې کې دا هر قسم نشو ذکر شوی لا په کې مطلب خالی ذکر نه چې صفت په کې شوی خلکو تر بل کېږي نو زه تاسو سره یو دا پرومیس کوم او دا مینوالو سره چې زه به دا سه غانې نه بيخي غندنه به کوم کوشش به کوم چې دا سه نه وایم
سمه دې راخه او اوریدونکو ته کدا هم وای چې په پښتونخوا کې ته کم ځای کم کلی کې پیدا شوې چرته لوی شوې چرته دی اولنې زده کړې وکړې سکول ته لاړې کنه ستا کور کله پښتونخوا کې چرته دی فاروق جان
بچا جی زه خو په پښتونخوا کې د بنو سه دن کې اما په بنو کې پیدا شوې اما بنو کې مې تقریبا د هنر ستاتا خسته دی خو بیا ته د وخت سره سره بیا زه راغلم پېښور ته اوس زه اوسېږم په پېښور کې کور مې په پېښور کې دی
او بیا د هنر د زده کړې لپاره څوکل چا سره کېناستې استاد دی ونیو چا نه زده کړې وکړي یا اوس هم چا سره کېنې چې زده کړې وکړي او د خپل هنر نورم پوخ کې او په دې کې مخ ته لاړ شي
جی بالکل بچا جی تاسو به پیژندل زمونږ د بنو خو خو استادانو لکه شرف غن استاد او هغه یو نام وکنه نو هغه د شرف غن استاد چې کوم شاګردان او زه خو ما خپل شرف غن استاد نه دی لیدلی زما دومره ایج نه دی او هغه چې کوم شاګردان دلته ګل سنم جان استاد نامه وا رسول بادشاہ استاد نامه وا تاسو به په خامخه پیژنې رسول بادشاہ استاد زمونږ د بنو او نو بس دا به زما کمرې تم راتلل جب شپ تا زده کړې تا او زبم دوی چې شرطه او زبا ورتله ما به کوشش کولو خو دا شکر استاد زما تر اوسه پورې نو بیا چې ذکر په شور تر راغلم نو فضل استاد نه بس زما متاثر شوم هغه ته پیژنې فضل استاد یو تبله والا دی خو لکه د موسیقي نور هغه مو ته معلوم دی نو هغه ته ما وویل چې استاد زه تا ته شکر رسوم او زه تا نه متاثر یم چې ته ما لږ ما ته موسیقي چل طریقه نو هغه ما ته وویل چې بھائی ته زما دغه سه شاګرد دی زه ماشما ته د شکر او هیڅ ضرورت نشته زه به تا ته دغه شان زده کوم او تر اوسه پورې بیا زه فضل استاد نه زده کوم
سوزے گی پر ہر میں سیوا کے گی
لاس کې ګلان مړا دی شور زیږي زور ګورم زما لاس کې ګلان مړا دی شور زیږي ارمانو نامي سوزه پر ہر مسے واٹے گی زور گوروں ہم لاس کے گلان مڑا دے شور جے گی زور گوروں ہم لاس کے گلان مڑا دے شور جے گی
فاروق جان کله داسې فکر نه کوي چې غزل وایي ستا خو ماشاءالله ښکلی آواز دی په سور کې وایي نو چې غزلونه وایي دا د پښتنو چې کوم نومیالي تکړه شاعران یادیږي د هغوی کلامونه راواخلي او داسې یو 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 څو سیزونه ووایي داسې به ښه نه وي
بادشاہ جی تاسو ته پته ده هر هنرمند دا غواړي چې زه یو ښه غزل وایم هغه وایم خو چونکې سیستم دا زما روان دی چې زما تاسو هغه وګورئ دا زه چې هم کاکړۍ وایم تنګانه وایم زما درې څلور میلیونه خلک اوري او غزل مینوال زما سیستم چې څومره دی دلته دی نو دلته ما تاسو ته مخکې مو چې لږ دا غزل مینوال کم دی زما خپلم دا خواهش دی چې څنګه تاسو سلیکشن دی څنګه د کرن خان سلیکشن دی زه وایم چې زم د غشان سلیکشن وکم خو هغه
هنر مینوال دی نو هغه به هم خوخوي کدا سې کې دی شي خو زه خو هم شي خبوي
ډیر بخوي بچا جی دا خو ډیر ښه خبره ده ډیر مزیدار خبره ده ان شاء الله کوشش پد دې خبرې کو چې دا عام ول سره سره مونږ د کوم چې دا سه خلق دي چې غزل اوریدونکو دي چې غم ز خپل طرف ته متوجه کم ده ډیر ښه خبره ده
او دا ککړای چې ته ډیر وای فاروق جان دا خو زه فکر کوم تا ته د ځوانان شاعران د غسیمې د کوټې او د شاوخوا غي ولیکي او تا ته درکې ته بیا په سټوډیو کې وای په خوانه تاریخي کاکړې هم شته کنن وغه دي هم کله راغستې دي کنا هم د ځوانانو د وای او جوړوي او خبروي
بچا جی ترزونه چې کوم دي کوم چې تاریخي زړه ترزونه دي اغه وای ما خو چونکه اغه کاکړې چې دي ما سره داسې شتم نه غي ما سره پوئټري نشته نو زه ما ته دغه شاعران را لګي خو زه دې تم داسې وایم چې را ما ته کوشش کوي مخکې خو به مې ویل خو زه داسې د چرسو لا داسې کاکړې چې زه په پوهېږم اول خو هغه غوږم د کوټې په زبان کې ما سر نه په خلاصې دو چې زه ما به ویل خو ما ته بدان د ځان نه لګي د لزکه چې تا ته پته ده زه د کی سره تعلق لرم نو ما ته بدان د ځان نه لګي دا بچا جی چې دا زه وایم څه خو بس هغه خلکو با سپورټ ما به ویلې خو بیا اوس زه وخت سره سره په کاکړې باندې په پورا پوه شوم چې را د دې څه کې دال په مطلب دی د دې دا مطلب نو اوس چې زما څومره هم کاکړې راځي په هغه کې تاسو وګورئ واورئ نو کوم چې دا څه کاکړې وی چې هغه دا هغه خلاف ویسو کې کورونو کې نشي او د دې کوشش کوم چې هغه نه وایم بي سي لکه بنکړې مې دي عامه کا کړي چې د کوم خلک لا تنو تک ای لا کوم داسې د مینې کا کړي وی د وطن کا کړي وی هغه وایم
ته ته یاد دي چې څومره بده ترزونه ویلي کمپوزونه د کا کړو
بچا جی داسې خورا ته یاد نه دی ځکه چې اختر چې کله روان وي غټ اختر نو دا خلک کوشش کوي چې زما سفرو په آواز زما طرزونه را سي لا داسې اختر را روان وي لا داسې خوشحالي ورځ را روانه وي نو زما دې دوران کې زه ډېر زیات خو ماته لږ لږ اندازه دا لګېږي چې هغه کوم سټوډیو والا سره دی هغه سره زما د البمونو حساب وي نو هغه ته زه بیا ووایم چې یاره دې پرې زمونږ څو البمونه وشو نو تقریبا ډېر زیات چې درته یاد کړم بیا به ته وایې چې دا خو ډېر بې حده ډېر زیات دی
او سټوډیو دی یاد کړنو اکثر په چا باندې کار کوي په خور کې سټوډیوګانې هم ډېرې دي ستا بیا چا سره هغه انډرسټانډینګ جوړ دی او په یو بل پوهېږي یو بل ته غني خوشاله چې کار وکړي
بچا جی زه شاعر اول دې خبرې ته جوړوم چې لکه د کومې سټوډیوګانې دي یمی شو اے ون شو دانیال شو ریاض شو نو زه کوشش کوم د دې خبرې په کوم په شاعر باندې کې دې سټوډیو ته را جوړ کوم خو څنګه دا د کلو خلک دی ارګیس ماته چې دا کاکړې را لګی لا د جوب لا د لورلای لا د دې خلکو هغه بیا دا ته پته د 10000 روپۍ صرف د سټوډیو اخلي او ماتم چې لس سیرل تر کینو هر سړی دا نشي کوي چې یار زه په طرز باندې 15000 روپۍ ولګم نو هغه د پاره بیا زه دا کومې چې داسې سټوډیوګانې دي چې مطلب د دې پیسې کمې دي نو الته زه ریکارډ کوم دا غوښتنې
ستاسو پروګرامونه هم ډیر وی هغه کې به هم پریکټیس کیږي आवाज ریاضت په دکی کې خو اسې چې پروګرام د کلنې وی نو بیا څومره وخت ورکوي چې आवाज د نورم خشي او ریاضت خو ضروری وی کنه
بچا جی دروغ ته ضرورت نشته چې زه تاسو وایم چې زه دومره مهنت کوم دومره مهنت کوم خو ما سره چې هارمونیم پرته چې کله مې په ورځ کې کله دوا ورم موډو شي او کله مې درې ورځې مر نه دغه سي تیرې سي مصروفيات ته وجه نو ما سره هارمونیم پرته چې بس کله مې موډو شي زما صدا سه فکس ټایم نشته دی دا هنرمند خو یو فکس ټایم ویم نه ځکه چې یو شپه زما بیا سفرونه داسې دي چې کراچی کوټا نو دلته بیا دوه دوه درې درې شپې راځي نو داسې کې زه بخیر اعظم نه کوم ورګیس چې داسې فری وم نو ما سره هارمونیم وی نو زه کوشش کوم
ډیره مننه شاه فاروق مونږ ته وخت راک او آباد اوسې خوشاله اوسې
تاسو هم ډیره مننه بچا جی چې تاسو سره مې خبره وشو تاسو د ریډیو تاسو ریډیو کې چې سم همکاران دي زه ټولو ډیره زیاته مننه
آباد اوسې
Sorry.